د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې د نن ورځې البته په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د څو تنو جنايي مجرمینو د اعدامولو وروسته بشري حقوقو نړیوالو ډلو او اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه یې مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم پر دې مسلې څرخي چې آیا پاکستان په وروستي اقدام سره چې نه طالب بندیان له زندانونو آزاد کړل غواړي د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. د غزې د جګړې او دغه راز د سیمې د وروستیو په سیمه کې د اوربند ټینګېدو د وروستیو هڅو له حاله مو هم خبره وخو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي نن چهارشنبې په بروسل کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې کوي. هند وایي د 2008 کال د ممبئی ښار د تروریستي بریدونو پر مهال یوازنی نیول شوی وسلوال اجمل قصاب یې نن اعدام کړ. خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سلامونه هرکلی کوم. په مکړې مهمو سرخطونو ته په کابل ښار کې نن سهار وی ځان وژونکي 14 دوه تنه وژل او درې تنه ټپیان کړه. او په ننګرهار کې چارواکي وایي 15 تنه په دې ولایت کې د افغانستان بانک یوې څانګې د غلا د هڅو په تور نیولې دي. د هم پوره خبرونه د کابل شهر د وزیر محمد اکبر خان سیمې په لسم سړک کې نن سهار وی ځنوشن کې حمله دوه تنه وژل او درې تنه ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي د پیش په ځای کې خبرې اعلان تویل چې حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې ځان پوری تړلې چودینکو مواد وچول.
قبل از اینکه خود انتحار بکنه توسط نیروهای امنیتی
مخکې تر دې چې ځنوشن کې حمله وکړي د امنیتي ساتونکو په لخوا وژل شو چې په نتیجه کې دوه ساتونکي مړه او یو بل ټپي شو. او د دفاع وزارت یو موټر دوه سپرلې چې له سیمې د تیرېدو په حال کې و د ښیښو د ماتېدو له امله سطحي ټپیان شول.
د وسلوال طالبانو وین زبیح الله مجاهد د حمله مسؤلیت منلی او ویلې دی چې د دې حمله هدف د امریکایي استخباراتي مرکز و. ایسف ځواکونه وایي چې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر وسلوال طالبان وژلي او نیولې دي. دغه ځواکونه لخوا په خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان نن په غزنی، کندهار او خوست ولایتونو کې وژل سوي او یا هم نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي په یادو عملیات کې یو شمېر وسلې او 300 کیلوګرامه تریاک هم د ګرد ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د افغانستان بانک له څنګه څخه د غلا د هڅو په تور 15 تنه نیول سوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ټویل چې تیر شپه د دوی امنیتي ځواکونو د جلال آباد شهر د دریمه حوزې اړوند د افغانستان بانک ته چیرمه یو کور کشف کړ چې د افغانستان بانک له څنګه نه د غلا په هدف لمځکي تونل استلیو. نوموړي ویل چې دغه کسانو د مځکې لاندې درې متره تونل استلیو چې د کشفي راپور پر اساس یې 15 تنه له یاد کور نه نیولې دي. د امنیتي مسؤلینو په خبره د نیول سوو کسانو قضیه د څېړنو لاندې ده. او د پکتیا ځای چارواکي د شاوخوا 500 ټنه چرسو د نیولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي وایند روح الله سمون رسنۍ ته ویل چې یاد چرسې د احمد آباد ولسوالۍ څخه په څلورو کورونو کې موندلې او وری ورکړي. د کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له فریده هوټ سیفي څخه.
منځنی ختیځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن له رسیدو سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند رامنځته کېدو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. میرمن کلینتن وویل دا ډیره ضروری ده چې د دې لانجې د لا زیاتېدو مخه ونیول شي. هغې وویل په دې اړه د ولسمشر اوباما له څرګند پیغام سره منځنی ختیځ ته راغلې ده او هغه له ځانه د دفاع لپاره د اسرائیل له حق څخه د امریکا پیاوړی او نه بدلیدونکی ملاتړ دی. میرمن کلینتن سربیره پر دې چې د حماس لخوا پر اسرائیل د توغندیو د بندیدو غوښتنه وکړه ویل چې په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مرسی په ګډون باندې نن په سیمه کې له بیلابیل خواو سره د یو دوامداره اوربند په لور د جنوبي اسرائیل د خلکو د امنیت د تامین او په غزه کې د خلکو د ژوند د کیفیت د ضمانت په اړه یو ځای کار وکړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو چې د میرمن کلینتن ترڅنګ ولاړ وو د دې لانجې د سیاسي حل لپاره یې د ملاتړ څرګندونه وکړه خو ویل چې اسرائیل به د خپل دفاع لپاره اړین ګامونه اوچت کړي. د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي نن چهارشنبه په بروکسل کې د ایران د اټومي لانجې د په اړه باندې خبرې کوي. د بریتانیې، چین، فرانسې، جرمني، متحده ایالاتو او روسیې استازي به له ایران سره د خبرو اترو د نوي پړاو د پیلیدو پر مسلې غور وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې درې ځله له ایراني چارواکو سره خبرې شوي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ایران د لویدیز دا تورونه چې ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي ردوي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونه نو لمخې چې باید د یورانیم غنی کول بند کړي، د غوښتنې ته هم غاړه نه دیخي. پر ایران باندې د نړیوالو د بندیزونو په لړ کې تیر میاشت اروپایي ټولنې پر تهران خپل تجارتي بندیزونه سخت کړل، او د دې هیواد غازو واردات یې بند کړل. دا ازادي رادیو ده. هند وایي د 2008 میلادي کال د ممبای ښار د تروریستي بریدونو پر مهال یوازینی نیول شوی وسلوال اجمل قصابی نن اعدام کړ. هندي مقامات وویل اجمل قصابی نن ممبای ته نږدې په پونا ښار کې په دار وځړاوه. د هند کورنیو چارو وزیر اروم راو پتلی نن وویل د هند کورنیو چارو وزیر وایي اجمل قصاب د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو هغه رد شوه. نن سهار د سیمه ییز وخت په 2:30 وسلوال اجمل قصاب اعدام او په دار وځړول شو. دا زموږ هغو کسانو ته چې خپل ژوند یې په دې حملې کې له لاسه ورکړی یو ډول درناوی دی. څلېرویشت کلن اجمل قصاب چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی و، د ممبای په حملو کې خپل لاس لرل منلی و او اعتراف یې کړی و چې نوموړی د لشکرې طیبه ډلې چې په پاکستان کې د غړی دی. د هند سترې محکمې په تیر اګست میاشت کې د قصاب د اعدام سزا تایید کړې وه. پر ممبای ښار د 2008 میلادي کال په حملو کې چې 168 کسان پکې ووژل شول، لسو برید کوونکو برخه اخیستې وه چې نهه یې ووژل شو، او لسم وسلوال اجمل قصاب د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. او اروپایي اتحادیه یونان ته د مالی مرستو په برخه کې د ژغورنې د بلې بستې د وړاندې کولو په برخه کې موافقې ته ونه رسېده. په بروکسل کې وروسته له 12 ساعته خبرو د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو د اروپایي اتحادیې مالیه وزیرانو وویل دوی به راتلونکي دوشنبې سره بیا خبرو ته کښېني. په دې اړه چې یونان ته د پورونو ورکول به په څه ډول اداره شي، اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. یونان هڅه کوي چې 1.5 میلیارد ایرو د ژغورنې د بستې له لارې ترلاسه کړي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې هم اوریدلی شئ او همې لوستلی شئ.
خبرونه له ازادي راډیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په کابل کې د څو تنو جنایي مجرمینو د اعدامولو وروسته بشري حقونو نړیوالو ډلو او اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د اعدامونو لړۍ ودروي. د سولې د عالي شورا مشر د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په یوې لویه غونډه کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي.
د افغانستان هر کورنۍ د بچي، د پلار او یا مور دا پسینه لري. اوس یې وخت دی چې په عزت سره سولې ته راشي.
سنګین ته سوله څنګه راتلی شي؟
سوله امن داسې راځي چې دایي په سات ورک شي، هغه کسان سوله راوستاسي چې دلته د ولس نمایندګان ناست دي.
د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د سولې پر مسلې د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې دا مسله څېړل شوې چې آیا پاکستان په وروستي اقدام سره چې نه طالب بندیان له زندانونو آزاد کړل، غواړي د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي.
پاکستان چې زموږ نږدې ګاونډی دی او هلته اکثره د طالبانو فعالیتونه او تحرکات هلته موجود دي، د هغه مملکت همکاري او مرسته نه وي، زه فکر نه کوم چې دا جګړه ختمه شي.
دغه راز په غزه کې د جګړې او د سولې د وروستیو هڅو حال هم درکو. د اروپایي هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او فعالانو په افغانستان کې د اعدامونو پر ضد اعتراضونه کړي او وایي افغان حکومت باید د مجرمانو اعدامول بند کړي. افغان حکومت پرون وویل اته تنه مجرمان چې د محاکمو لخوا په بېلابېلو جرمونو مجرم پېژندل شوي وو اعدام کړل، او جمهور رئیس کرزي د 14 مجرمانو د اعدام حکم توشیح کړی دی. دا کسان په قتلونو، سړي تښتونو، د خلکو د شتمنیو په لمنځه وړلو او نورو جرمونو مجرم پېژندل شوي. جانقال کوزی په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو او افغان منابعو په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
جمهور رئیس حامد کرزی وروسته له هغې د 14 کسانو د اعدام حکم توشیح کړ چې د افغانستان دریو محاکمو د مجرمانو د اعدام حکم تایید کړ، خو د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي افغان حکومت باید د اعدامونو دا یو دم زیاتوالی بند کړي او د نورو اعدامونو اجرا کولو ته باید مهلت ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي کوم اعدامونه چې د افغانستان د اساسي قانون د احکامو پر اساس د محاکمو لخوا ترسره کیږي په ټولنه کې د عدالت پلي کېدو ته لار خلاصوي.
اعدام جزا درې مرحلې نه بلکې څلور مرحلې لري. تر څو دوی چې د افغانستان دریګون کې محکمې په دې باندې حکم کوي، د اعدام جزا هغه وخت د تطبیق وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون د وختن سره سم هغه د ولسمشر لخوا منظور شي. نو په داسې مواردو کې چې فیصلې د عادلانه معیارونو په بنا باندې صادر شوي وي، دا فیصلې کولی شي چې په ټولنه کې عدالت تامین شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه نه ننګ کړي.
لبل خو د طالبانو ویان په وی اعلامیه کې ادعا کړې چې افغان حکومت د دې اعدامونو په لړ کې یو شمیر طالب سیاسي بندیان اعداموي او په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د دې ډول اعدامونو مخه باید ونیسي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري دا خبره ردوي او وایي اعدام شوي کسان د طالبانو د ډلې غړي نه بلکې مجرمان دي.
هغه اته کسان چې اعدام شوي هغوی د طالبانو د ډلې کسان نه وو، بلکې دوی اکثره غله او سړي تښتونکي وو. دوی په غلا کولو سربیره د خلکو په نوامیسو هم تیری کوه. دوی په ماشومانو باندې له جنسي تیری وروسته هغوی وژل. په دې اتو کسانو کې د طالبانو د ډلې هیڅ غړی نه دی شامل.
خاغلی نظری د نور اتو کسانو په اړه چې اعدام ته برابر شوی ویل د هغوی لست روسا لوی څارنوالۍ ته نه دی رسیدلی او فکر نه کوي چې په هغو کې د هم د طالبانو غړي شامل وي. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله ناکله مجرمان د قتلونو او زنا په جرم د اسلامي شریعت پر اساس اعدام شوي دي. په 2004 کال کې د عبدالله شاه په نامه یو مجرم اعدام شوی و. د 2001 کال اکتوبر میاشت کې 15 کسان او په 2008 کال کې 9 کسان په ډزو سره اعدام شوي ول. تیر کال دوه تنه وسلوال طالبان چې د کابل بانک په یوې څانګه کې 8 کسان په ډلیز ډول وژلي ول اعدام شول. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې شاوخوا 200 کسان اعدام ته برابر شوي دي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د څانګې د رئیس مرستیال تروس کات وایي اعدامونه باید د سیاسي هدفونو په مقصد ترسره نشي. دی وایي دوی له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي چې په افغانستان کې اعدامونه باید سمدستي بند کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت هم په افغان حکومت غږ کړی چې د اعدامونو په سزا کې د بدلون راولي او ټولو اعدامونو ته مهلت ورکړي.
د کابل چاپی خبرونو او ورځپاڼو هم په نننیو ګڼو کې د دغو اعدامونو په اړه یو لیکنې خپرې کړي دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره په کابل کې د اتو تنو مجرمینو اعدامولو او کابل ته د پاکستان او برېټانیا د پوزونو د لوی درستیزانو راتګ ته ځانګړي کړي دي. محور غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د اته تنه د وژنو، وسلوالو غلو او داسې نورو جرمونو د کولو له امله اعدام شوي دي. دې ورځپاڼې لیکلي چې تر دې وړاندې پر افغان حکومت داسې انتقادونه کېدل چې ګوندې مجرمینو ته لازمه سزا نه ورکوي او همدا موضوع د دې لامل شوی چې په هیواد کې جرم او فساد زیات شي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د اعدام شوو کسانو تصویرونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې اعدام شوي کسان د فرا، پنچیر، دایکنډي، کابل، پروان، تخار او لوګر اوسیدونکي وو. ویسا لیکلي چې په تیرو 11 کلونو کې 28 تنه اعدام شوي او پر 250 نورو کسانو هم د اعدام حکمونه صادر شوي دي. ویسا د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې افغان لوري ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره پر خپلې پخوانۍ ژمنې ولاړ دي. د ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په حواله لیکلي چې دا باید یقیني شي چې افغان ځواکونو ته د بندیانو تر سپارلو وروسته دواړه خواوې په دې اړه له موافقې سره سم خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. هیواد دولتی ورځپاڼې کابل ته د پاکستان او برېټانیا د پوځونو د لوی درستیزانو د راتګ په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هیواد لیکي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی له ولسمشر کرزی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې پاکستان په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره هر راز هڅې کوي. دغه راز ولسمشر کرزی او د برېټانیا د پوځ لوی درستیز جنرال ډیوډ ریچارډ ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا بل درې اړخیزه غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم کابل ته د جنرال کیانی او جنرال ریچارډ د راتګ په اړه لیکنې خپرې کړې او د دې ترڅنګ په سرخی پلزندان کې د اتو تنو مجرمینو د اعدام په اړه هم تر غټ عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. سرنوشت لیکي چې جنرال کیانی افغان چارواکو ته د سولې د پروسې په برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی او ولسمشر کرزی او جنرال کیانی په دې اړه په نږدې راتلونکي کې د نورو اقداماتو د کولو په اړه هم خبرې کړي. د ورځپاڼې لیکلي چې د جرم او فساد د مخنیوي لپاره د اتو تنو مجرمینو اعدامول یو ښه اقدام دی، خو د څېړونکو له قوله ټینګار کوي چې د جزا فلسفې ته په کتو دغه ډول اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره شي. سرنوشت په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او ویلي دی چې د کاپیسا ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته ور سپارل شوې دي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې هم کابل ته د جنرال کیانی او ډیوډ ریچارډ د راتګ په اړه تفصیلي لیکنه خپره کړي او د دې ترڅنګ د اتو تنو مجرمینو د اعدام مسأله هم رااخیستې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی پرون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په یوې لویه غونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوالو طالبانو د ربانی ځواب مخکې په ډزو ورکړی و. کله چې د ربانی په ګډون د سیمه ییزو چارواکو د موټرو کاروان د لشکرګاه د سنگین پر لوري روان و، د لارې په اوږدو کې دوه ځلې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. په دواړو پیښو کې څو تنو امنیتي ساتونکو ته مرګ ژوبله واوښته. په سنګین کې په لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو او قومي مشرانو هم په دې اړه چې سوله څنګه راتلی شي خپل نظریات وړاندې کړل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې سنګین ته له دې کاروان سره ملګری و په دې اړه یې دا راپور راستولی دی.
سنگین د هلمند د شمالي ولسوالۍ تر ټولو نامنه ولسوالۍ ده. هر ورځ ملکیان پرمین خېجا او دولتي او بهرني سرتیري طالبانو سره جګړه کوي. د ولسوالۍ ته چې لارې هم پرنام نه ده، د سولې لپاره یو جرګه چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د دې شورا غړي د هلمند والي او ګڼ نور کسانو پکې ګډون درلود ولاړ. کولی شي چې د نږدې په سنگین ولسوالۍ کې جنګېدونکي طالبان راپخلا کړي. د هلمند والي حاجي محمد نعیم د خلکو یوې لوی غونډې ته وویل کچیر د سولې پر اتک کې مرسته وکړئ، د سنگین او کجکي ترمنځ په سلګونو کیلومتره سړک په اساسي ډول جوړوم او د کجکي د برېښنا د فابریکې په ټپه ولاړ کار هم له سره پیل کوم او برېښنا درته رسوم.
زه د هلمند والي په حیث له تاسو سره ژمنه کوم چې د کجکي بند جوړول، له سنگین څخه بیا تر کجکي ولسوالۍ پورې د سړک رغول، همداراز په پام کې ده چې د سنگین په ولسوالۍ کې نوي ښوونځي جوړ شي او هغه پخوانی ښوونځي چې رغول یې ته اړتیا لري هغه به ورغول شي، تر څو د سنگین ولسوالۍ هر وګړی یو ښه روښانه راتلونکی ولري.
د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی د سولې او ښه نیت په خاطر د بګرام د زندان څخه د طالبانو د یو مشهور کمانډان مولوی باقی او شلو تنو نور طالبانو د خوش کېدو خبر ورکړ. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جنگ څخه خلاص واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زه غواړم یو وار بیا پر ټول طالبانو او د افغانستان د حکومت مسله مخالفینو باندې غږ وکړم چې نور د جګړې څخه خلاص واخلي او سولې پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان هر کورنۍ د بچی، د پلار او یا مور دا پسینه لري. اوس یې وخت دی چې په عزت سره سولې ته راشي او لکه نور افغانان خپل د هیواد آبادي، عزتمندي، اقتدار او ملي یووالي لپاره کار وکړي.
خو طالبانو د سولې د عالي شورا هغه پیغام ته چې راسي د سولې سره یوځای سي په ډزو جواب ورکړ. د سولې هغه کاروان چې له سنګین څخه لشکرګاه ته تلی د طالبانو له لورې دوه ځله پر کمین ورغی او درې پولیس پکې ووژل شول. چې په سنګین کې څنګه سوله راتلی سي په دې اړه د سنګین ولسوالۍ قومي مشر حاجي مستری وایي که د سنګین په دولتي اداره کې بشپړ تغیرات رانه سي د سولې په ولایتي شورا کې واقعي او طالب پلوه کسان ونه ټاکل سي په سنګین کې امنیت نه خوندي کېږي.
سوله هم همداسې راځي چې اداري فساد ورک سي په اداري فساد پسې سوله وامن دي هغه کسان سوله راوستی سي چې دلته د ولس نمایندګان ناست دي هغه کوای سي چې دا کار وکړي دا سوله راولي هغه وپوښته سي د هغه نظر معلوم سي چې هغه څه وایي چې موږ دا ولسوال مو خوښ دی دا کومندان مو څنګه دی هغه نشي کولای په حکومت کې د اداري فساد په ولسوالۍ کې اداري فساد تر هغه تر بېخي تر اخره دغه پورې رسېدلی دی.
سنګین ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د اقتصاد او کرهنې له پلوه د کجکي موساکله او نوزاد ولسوالیو د مرکز حیثیت لري. چارواکي وایي که چیرې په سنګین کې امنیت ټینګ سي امکان لري چې په نورو شمالي ولسوالیو کې هم امنیت راسي. محمد الیاس دی د ازادۍ راډیو هلمند.
د اونۍ بحث د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري هم د سولې مسلې ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې دا مسله څېړل شوې چې آیا پاکستان په وروستي اقدام سره چې نه طالب بندیانې له زندانونو آزاد کړل غواړي د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي.
پاکستان چې زموږ نږدې ګاونډی دی او هلته اکثره د طالبانو فعالیتونه او تحرکات هلته موجود دي د هغه مملکت همکاري او مرسته نه وي زه فکر نه کوم چې دا جګړه ختمه شي.
مخکې له دې چې دا بحث واوري بیا هم زو پاکستان ته د خبر پښتونخوا حکومت په دې صوبه کې د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې البته لس ورځو کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. حکومت وایي دا اقدام د امنیت خوندي ساتلو په هدف کړی خو کډوال بیا شکایت کوي چې دغه کار له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړی دی. مجیبور رحمان انګار پرې له پېښور راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام میاشتې په ارتباط د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړی دی. دا خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د عاشورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولای او خبرداري ورکړی چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. په پیښور کې ډېر څو تنو افغانانو ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخ کړی دي.
زمانو عبد الله د ابل ورځمنګ خپل وفات شوی نو جوخت سره قبر کې پولیس والا مو درولو نو موږ نه دم پیسو مطالبه کوله او موږ یې نه پریښودلو موږ قبر یې سر ته تللي وو ادیره کې ونیولو.
زمانون جاوید ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د افغانان خوسیم په دې ورځو کې تنګي او بل د محرم ورځې چې راشي نو د لس ورځې محرم کې داسې چې افغانان به د کور نه وځي بس په کور کې به ناستې خو چې کم یو راووت کم خوازي پولیس ولاړ دي نیسي تنګي پیسې تیخلی زمونږ دلته مشکلات ډیر زیات دي او مریض پیدا شي او مړی ژوندی موږ د کوره وتلی نشو.
د پښتونخوا صوبایي حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پېښور په ګډون په یو شمېر ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو واټونو کې په سلګونو نوي امنیتي پوستې جوړوي. پر پېښور سربیره د صوبې په ډیری سیمو کې ډېر افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوی چې د عاشورا په ورځو کې د خپلو کورونو بهر نه وځي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په مانسیرا واریپور کې میشتو دوه تنو افغانانو د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په باب له سیمینه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل.
هاریپور په سره کې د هاریپور په کیمپونو نه ماجر افغان ماجرین چې کوم یو مزدورې ته د باندې ووځي بېچارهګان ونیسي او بس ټولو کې جوړې کې اچولي دي او بندیان دي نیسي څوک پیسې ترې اخلي. اوس حاجي صاحب عمر د مانسیرې د شینګارې په کیمپ کې اوسېږم مشکلات دای دي سبخانو تو باید داسی مشکلاتی بازار پر کل کی گی سوداگانی کی گی دا مشکلات ہم اخائی تو کاروبار بانے مصر لری پتالیوں مصر لری پتلو راکر بانے مصر لری.
پر منسیری سربیر علی بٹاباد ہنگو ٹل او زینی نور سیمونه هم یو شمیر افغانانو په ټلیفون ازادي رادیو تو ویل چې په دې ورځو کې له ورته مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت وایي دغه ګام یې دا شورا په ورځو کې د تروریستي پیښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی، خو افغانان بیا پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
دوی ټول تورونه ټول الزامونه په افغانانو لګي. صحیح ده، کم افغان به پکې داسې غلط حرکت به کړی، داسې غلط قدم به جکړی، خو تر اوسه پورې دوی داسې ثبوت نه ده خودلی یو افغانۍ نیولی د تروریست په ډول یا څه داسې دهشتګردۍ کې کوم افغانۍ نیولی، اوسه پورې دوی داسې یو افغانۍ وړاندې نه کړې، اسې بدنام کړی دی، اوسې د افغانانو نوم بدنام ده.
هڅه مو وکړه چې د پولیسو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې باب خبرو ته حاضر نه شول. صوبایي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي آسیا میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی. د دې ترڅنګ د امنیتي ستونزو په پام کې نیولو سره په دې موده کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی او غوښتنه شوې چې د احتمالي ستونزو څخه د بچ کېدو په هدف ټول کډوال باید وضع شوي مقررات په پام کې ونیسي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پېښور.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو هم پر طول افغانستان که پر منزنه و دولس و شپگ نویت سپو سر بیره دا غراز لویو خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلالباد، خوز، گردیز، غزنی، لشکرگا، پول عالم که او اسدابات که ده اف ام پسل شره پینده سپه هم صاف و واضح آوریدل که دهشی. ده آزادی رادیو خبرونه دا غراز ده انترنت للاره هم آوریدل شی. پتمو ده آزادی رادیو تکای اورگ یا آزادی رادیو تکای کام پر انترنت که ده افغانستان سیمی پا اعلا خبرونه و دا غراز تحلیلی مطالب لوستله یو کتله شی. او وسم زو منځنی ختیځ ته سره لدی چې د حماس او اسرائیلو ترمن د اوربند لپاره په سیمه کې حالي زلزله زیاتې شوې، خو بیا هم له غزې سره د اسرائیلو د پولې په دواړو خواو کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د جرمني خبری آژانس وایي د اسرائیلو د بریدونو له امله د وژل شو فلسطینیانو شمیر 140 تنو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن سیمې ته رسېدلې څو د اوربند د رامنځته کولو حالي زلزله تیزې کړې. اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د یو اوربند رامنځته کولو هلو ځلو زور اخیستې، په سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. د ډی پی ای یا جرمني خبری آژانس وایي چې د اسرائیلو د بریدونو په پایله کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. په عین حال کې د خبری آژانس ویلي دي چې د 1200 په شاوخوا کې کسان د تېرې یوې اونۍ په بریدونو کې په غزه کې ټپیان شوي دي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن سیمې ته رسیدلي نوموړي ویلي بیت المقدس ته د ولسمشر باراک اوباما له خوا د یو روښانه پیغام او ملاتړ سره رسیدلي چې اسرائیل له ځان څخه د دفاع حق لري. نوموړي ویلي د روانې شخړې د ختمولو لپاره دا ضروري ده چې پر اسرائیلو د حماس له خوا د توغندیو بریدونه پای ته ورسیږي. کلینټن وویل د چهارشنبې په ورځ به په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مرسي په ګډون د سیمې له مشرانو سره کار وکړي. همدارنګه ټاکل شوی چې نوموړي به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم په لویدیځ غاړه کې وګوري. هیلري کلینټن وایي په راتلونکو ورځو کې به د امریکا متحده ایالات په اسرائیلو او سیمه کې له خپلو همکارو هیوادونو سره دې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د اسرائیلو د خلکو لپاره امنیت پیاوړی شي او په غزه کې د خلکو لپاره شرایط ښه شي او د ټولې سیمې د خلکو لپاره د یو جامع سولې په لور ولاړ شو. د هیلري کلینټن په خوا کې ولاړ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ډیپلوماټیک هواري ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د خپل ځان څخه د دفاع په خاطر ټول ګامونه پورته کړي. نوموړي وویل بنیامین نتنیاهو وایي که چیرې ډیپلوماټیکو لارو څخه د دې ستونزې د اوږدمهالې هواري امکان وي، موږ ورته ترجیح ورکوو، خو که چیرې نه وي نو زه ډاډمن یم چې تاسو پوهیږئ چې اسرائیل به ټول هغه ګامونه پورته کړي چې زموږ د خلکو د دفاع لپاره ضروري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وروسته دوه ساعت خپلو کې خبرې وکړې. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکیمون سره چې نوموړی هم سیمې ته د منځګړیتوب لپاره تللی خبرې وکړې. بانکیمون پر اسرائیلو د حماس راکېټي بریدونه وغندل، خو له اسرائیلو یو غوښتل چې تر روسي حدس خمدې وخی. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د چهارشنبې د ورځې په ناوخته د غزې د کړکېچ په اړه بحث وکړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د سې شنبې په وخته به د دواړو خواوو ترمنځ د مصر په منځګړیتوب اوربند وشي، خو دا اوربند وروسته له هغې وځنډېده چې حماس وویل اسرائیلو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د غزې په وروستي تاوتریخوالي کې دوه خبرې اعلان چې د حماس د الاقصا تلویزیوني شبکې لپاره یې کار کوه، د دوی پر موټر د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ایران انګلیسي ژبې پریس ټي وي هم ویلي د دوی یو خبریال هم په غزه کې د بریدونو پر مهال ټپي شوی. د اسرائیلو لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې شمېر 50 ته پورته شوی.
غزه کې د جګړې او د سولې د ورستیو هڅو په باب مو واورېدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، دوهمې نیمایي مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم پر دې څرخي چې آیا پاکستان په وروستي اقدام سره چې نه طالب بندیانې خوشي کړي دي، غواړي د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. مخکې له دې چې دا بحث واورئ، فریده هوډ سیفي سټډیو ته راغلې او د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکي به واوروي.
د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان سیمې په لسم سړک کې نن سهار یوې ځان وژونکې حملې دوه تنه ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دوی امنیتي ځواکونو د جلال آباد ښار د درېیمې حوزې اړوند د افغانستان بانک ته څیرمه یو کور کشف کړ چې د افغانستان بانک له څانګې نه د غلا په هدف یې د ځمکې لاندې تونل ایستلی و. د پکتیا ځایي چارواکي د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې د شاوخوا 50 ټنه چرسو د نیولو خبر ورکوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن او د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د اوربند په اړه د هڅو په باب بحث وکړ. د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي نن په بروکسل کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې کوي. او هند وایي د 2008 کال د ممبای ښار د تروریستي بریدونو پر مهال یوازینی نیول شوی وسلوال اجمل قصاب یې نن اعدام کړ.
د ونی خبرې
درنو اوریدونکو، زموږ نننی ګردی میستا موزه امیدارو نسمان ارکلی کوم. تیرونی پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر پر مهال د دغه شورا لخوا اعلان شو چې پاکستان د وسلوال طالبانو نه تنه غړي لباند خوشی کوي. د دغه شورا مشر او ولسمشر کرزی د غلاسته راوړنه وستایله، خو وروسته تر هغې داسې انتقادونه وشو چې خوشی شوي بندیان ټیټ پوړي طالبان و چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګټور رول نه لري. لدې سره سم داسې راپورونه خپاره شوه چې له کابل نه یو پلاوی چې پکې په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف، مولوي متوکل او سیاسي کارپوه وحید مجدا شامل دي، په قطر کې د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرو کې برخه اخلي. زموږ نننۍ ګردې میز هم په امدې او اړوندو مسلو څرخیږي. میلمانه مو دي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني، سناتور ګل احمد اعظمي او د سیاسي چارو کارپو میاګل وسیق. لومړی پښتنه مو له میرمن او عالم نورستانی نه ده. میرمن نورستانی، وروسته د سولې د عالی شورا سفر پاکستان ته تاسو نظر څومره ګټورو؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او د میز محترمو ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې تاسو پوهیږئ چې د سولې عالی شورا موخه او هدف یې همدا ده چې په افغانستان کې سوله راشي او نور د افغانستان د ځوریدلې ملت چې کلونه کلونه د جنگ او جګړې په اور کې سوځېدلې دي، دې اور ته خاتمه ورکړی شي او د یو سولې فضا رامنځته شي. په همدې خاطر یې متواتر او پرلپسې سفرونه کړي دي ډیرو هیوادونو ته، چې د هغې جملې نه د زمونږ ګاونډی او دوست او اسلامي هیواد پاکستان ته، چې د مخه هم د سفرونه ترسره شوي وو او اوس هم یو سفر ورته وشو چې خوشبختانه پاغې.
او د وروستي سفر څومره لاسته راوړنې درلودې؟ دا لاسته راوړنې کومې وي؟
بالکل، دا سفر ډیر ګټور سفر و. یو دا چې یو مشترکه اعلامیه لکه چې تاسو په جریان کې هستئ د ټولو رسنیو له لارې دا نشر شوه، خپره شوه، ګډه مشترکه اعلامیه وه. او په دې کې مهم ټکي چې د افغانستان د خلکو غوښتنه وه، یو د هغې جملې نه د مخوا پلونه چې د راکټونو فیر و په کونړ، نورستان او ختیځې سیمې متضررې وې، د دې د بندېدو غوښتنه وشوه. بل هغه سیاسي بندیان چې په جیلونو کې دي، حتی داسې بندیان هم دي چې هغې وایي سیاسي کیس نه لري، فقط د یو تور په لګولو نیول شوي دي او هغې هلته په جیلونو کې شپې ورځې تېروي، په داسې حال کې چې اکثریت یې د کوم جریانونو سره هم نه و. او د دې په خوا کې د یو ګډ کانفرنس چې یو اسلامي کانفرنس باید جوړ شي.
تاسو دغه بندیان ته اشاره وکړه، په دې کې دغه څنګه چې وویل شو د سولې د عالي شورا مشر مو ویل چې نه کسه طالب بندیان هم خوشی شو، دا کوم کسان و؟ د دوی نمونه افشا نشو ټیټ پوری طالبان وو
یو څه خو ټیټ پوری وو او یو خو تاسو مو ورید چې انور الحق وو چې هغه هم را خوشی شو هغه د مولوی خالص د پارټي او حرکت پوری تړاو درلود او په مجموع کې د سولې د عالی شورا غوښتنه امداده چې په نوم افغان چې په هر نوم نیول شوی وی ولو کاغه سیاسي وی او که غیر سیاسي وی باید پاکستان په جیلونو کې پاتې نشي ځکه چې دسی کسان عمل تشته دي چې هغه اصلا بی ګناه وو نو د دې لپاره چې دغه
پروسه ولی دا څه ونه شو چې هغه جیکپوري طالبان چې د پاکستان په جیلونو کې دی هغه خوشی شي
بالکل جیکپوري هم خوشی کیږي خو تاسو پوهیږئ چې دغه د خوشی کیدلو پروسه هم ځانته یو پروسه ده ځانته یو برخه لري چې په څه رقم او په څه توګه د سخونه کیږي چې عاجل دا ټول
فکر نه کوي چې دا د پاکستان یو ګټور ګام نه وو
نه نه دا څه نه ده ځکه چې دلته دغه خبرې ټولې په دغه څو ورځې سفر کې تاسو واوریدل چې یو ورځ موږ سفر هم د خپل مودی نه وزنډېد موږ پاتې شو یعنی په دې ټولو مسایلو باندې هر اړخیزې خبرې شوې دي او دا خبره نوره نشته ده چې دلته به یا په اصطلاح د عامو وایم چې غولیدل به موجود وي یا به دوه مخی سیاست موجود وي داسې نه ده خو دغه خپله خوشي کېدل هم ځانته یو پروسه غواړي
کور ودان بیرته به تاسو ته راشو ډیره مهرباني بله پوښتنه مې له سناتور ګل احمد نه ده اعظمي صاحب یو شمېر سناتورانو انتقاد درلود چې پاکستان ته د سولې د شورا سفر ګټور نتایج نه لرل او خوشی شوي طالبان د سولې په خبرو کې کوم رول نشي لوبولی تاسو نظر په دې اړه څه دی
د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د هرې جګړې یا د هر جنگ پای صلح ده نو هر هغه اقدام نیک قدم چې افغانستان ته سوله راوړي دا د ټولو افغانانو په ګټه ده د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم پر دې موضوع باندې بحث وسو مختلف نظریات و خو په هر صورت اکثره سناتورانو داسې نظر درلود که واقعا پاکستان خپل تعهداتو ته متحد وسي ګاونډیتوب مراعت کړي همسایتوب مراعت کړي هم دین مملکتونه یو څنګ پر څنګ سره پراته یو نو زه فکر کوم چې دا به یو ډیر نیک ګام قدم وسی او دا په یو نیک فال باندې موږ نیسو چې د سولې د عالی شورا د سفر سره سم نکسه طالب بندیان چې د دوی په محابسو جیلو کې و خوشی سو نو د افغانستان ستونزه د افغانستان مشکل د افغانستان جګړه نه تر دا یو داخلي جګړه ده زموږ په عقیده بلکې هم بینالمللي بودو جهت لري هم منطقوي بودو جهت لري چې د بینالمللي ټولنې مرسته نه وي د پاکستان چې زموږ نږدې ګاونډی دی او هلته اکثره د طالبانو فعالیتونه او تحرکات هلته موجود دي د هغه مملکت همکاري او مرسته نه وي زه فکر نه کوم چې دا جګړه ختمه شي خو بیا هم پکې صداقت شرط دی هغه تعهدات چې دوی زموږ سره کړی دي په مجلسو کې په میزو کې په ناستو کې هغوی ته وفادار وسی
پاکستان
که دوی وفادار وسی نو افغانستان ته د سولې راتګ حتمی دی او کنی متحد نه وسی هغه کړی چې هلته جنگ غواړي جګړه غواړي
سو هی مونږ په پښتنه بارا شو چې دا ټیټ پوړي طالبان چې وس خوش شو دوی د سولې په خبرو کې رول لوبولای شي
دا یو قسمت د سولې د پاره کې دایسي کومک وکي دا ماغه کسان و چې د طالبانو په حاکمیت کې خپل نقش تلود اوس بندیان دي خو آیسته آیسته کېدای شي د دوی په موجودیت سره د دوی په منځګړیتوب سره د دوی په سره په تفاهم نورو لوړپوړو طالب چارواکو سره د مذاکرات وسی په کار دا ده چې دغه پروګرامونه دوامدار وسی داسې فرمولیته نه وسی نمایشي نه وسی چې نکاسه یې لسوه یا خلاص و د مارسه یا موږ پرېږدو خو په هر صورت باندې بیا هم د بینالمللي ټولنې حمایت درته شرط دی امریکا که پر پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان واقعا صداقت وکړي د طالبانو پر کړیو باندې چالش شتون لري پر هغوی فشار راوړي د مذاکرې میز سکشي نه وي دا د سولې پر اترو کې یو غټ
کور ودان مهرباني بله پوښتنه مې له ښاغلي میاګل وسیق نه ده وسیق صاحب د سولې عالي شورا د خوشي شوي طالبان نمونه افشا نه کړل داسې ونه ویل چې ټول دغه نهه کسه څوک یو دوه درې نمونه واخیسته ولې دوی دغه نمونه وانه خستل او په دوی کې د طالبانو د تاریخ مراستیال ملا برادر والی شریک نو چې د هغه خلاصي دل د سویل کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ډیر ګټور ګڼل کیږي
د خدای په نامه سلام پر وړاندې کول سره تاسو سره د رادیو او رادیو کوته
زه فکر کوم که اول د دې ځای نه دغه کوچه پاکستان ولی تر اوسه مزاحمت کول نه یوازې نن پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې همیش هر نظام چې دلته راغلی د نظام مخالفین روزلی دي د نظام مخالفین په خپل غی کې نیولی این همیش کوشش کړی چې دلته باثبات حکومت را نشي او همیش کوشش کړی چې دلته اخلال د امنیت او بالاخره د ثبات اخلال وکړي نو اوس دا چې پاکستان اوس دا کار کوي زه فکر کوم چې دا د مختلف فشارونه دي چې یعنی پاکستان یې په دې ته مجبور کړی چې تر دې حده پورې یو څه خپل ځان یو څه نرمښت وښيي که اوس داسې دغه وکړو چې
د نړیوال ټولنې له لورې
د یوې خوانه پاکستان انزوا ته تللی د نړیوال په نظر د یو د تروریزم حامی هیواد په توګه معرفي شوی د یه وخت دی چې تاسو پوهیږئ چې دنیا اوس پاکستان ته نسبت به خواته په بل نظر ګوري د یه وخت دی بل اخ چې هغه سفرونه چې په دې ورسوي کې د خغل ولسمشر هندوستان ته تاسو پوهیږئ چې ته یو ګام چې هندوستان ته نږدې کېږي یو ګام شاته کېږي او دوی غواړي چې اوس دې خونه هندوستان ته وښيي چې نه موږ هم دلته دغه لرو خپل دغه روابط او په زمن کې دوی غواړي چې دنیا ته مخی چې موږ د تورستانو حمایت اوس نکو
پاکستان
الله چې داسې نه دی دوی نه منل اوس منی چې موږ نور تلاش به وکړو چې یعنی د راکتونو او د توپونو فایرونه افغانستان خواته ونشي یعنی دا په دې معنی چې دوی منی چې دوی دا کار کول اوس نه کوي دا انده دوی په لاس کې وو هغه اتهامات چې دوی
خداګامونه فکر نه کوي چې ډېر په احتیاط سره اخلي ځکه ما به هغه پښتنه چواله په دې خوشو کسانو کې ملا برادر چې د سول خبرو کې مهم ګڼل کېږي بل هغه نه
وو چې دوی په داخل کې دوی خپل مشکلات لري ډېر نور خبر دغه ټول مسایل چې لاس په لاس سره وکړي دوی یو قدم کله اخلي د یو قدم په ځای د لاس کومو په تناسب دوی امتیاز اخلي د دنیا نه وس دغه مسئله په سر چې دنیا ته وکی چې موږ دا کار کوو الله چې دوی ولی هغه کلیدی خلک نه خوشی کوي ولی واقعا دغه پروسه ته که دوی غواړي سرعت ورکړي او دغه پروسه مؤثر ووسی مؤثریت په څه کې ده دوی خونه هغه کلیدی خلک دوی پیژني چې کوم سړی کوم افراد د سولې په پروسه کې یعنی هغه اساسي رول لوبولی شي د یو وخت بل دا چې دوی په خپله په دې کې صادق نه دي دا اوس دغه فشارونه تر دغه لاندې چون موږ د سولې تګی یو او هیڅوک جنگ نه خوښوي نو بناء موږ د حداقل د دغه ډیر وړو او ضعیفو قدمونو دغه هم کوو هرکلی هم
کوو
نو دا چې موږ د هرکلی کوو دا په دې معنی نه دی چې دوی ډیر صادق دي موږ وایو چې که دغه هرکلی دوی لا هم
اوس تاسو پوهیږئ چې تر دې ګام وروسته اوس په قطر کې داسې ویل کېږي چې د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي تاسو یې نظره په دې خبرو کې به څوک شامل وي د طالبانو به کوم کسان په دې کې
څرنګه چې تاسو ویل چې مولا ضعیف او مولا متوکل او غلی مجزه په دې کې دوی هم برخه اخیستی د افغانستانه چې دوی د افغانستان د دولت په حاکمیت د نفوذ په ساحه کې دوی ژوند کوي دوی هم تللی دي دا یو وخت دی اما دا غزه نه دا چې چا په کې برخه اخیستی او زه فکر کوم چې
ول دا د قطر خبره تل د پردې تر شای وسته راپورونه نشته چې څو دا ور د دې خبرو تر سره شي وي دي د امریکا او د طالبانو کوم شرطونه دي که څه هم چې ځینې راپورونه شته د ځینې مسایلو په اړه خو د څه واضح څرګندونه نشته دغه مذاکرات
په فکر کوم چې امیر جان په مجموع کې دغه خصوصتن د ګاونډیانو په ارتباط په مجموع کې یو مبهم صد مختزی او دغه اصلی مسائل ظاهرا ظاهری بنانی سی شکلات را مختکیږي دا اصلی خبری ندی اصلی خبری د بردی تر شاکی
نو څه باید پردې
تر شاکی فکر کوم چې پاکستان هغه امتیازات چه غواړي څو چې هغه اهداف چه لري څو چې هغه ترلاسه نکی په هیڅ صورت
د پاکستان غوښتنه به د قطر په خبرو کې مطرح کیږي
هر چی تاسو که مستاسو په یاد وي په اول کې قطر مثلا مطرح شو پاکستان د ایسای مشر صدر اعظم دوی ولاری یعنی یو بل پسیال ته ولاری چې د دوی د نفوذ نه بهر کوم فیصله ونی شي او دوی خپل نفوذ ولري تاسو پیږی چې دوی غوښتنې به څه وي یوه مسله چې څو ورځې مخکې یو اشاره وسو چې د غربي هیوادونو د خوانه هم د دیورند مسلې په ارتباط د پاکستان د ذهن حمایت وشو که تاسو په یاد وي چې د امریکا خارجه وزارت دا خبره وکړي چې دا هم یعنی یو خبره ده چې پردې تر شا خبرې روانې دي دا چې څه خبرې دي څونه د افغانانو په ګټه دي څونه د سولې په ګټه دي یعنی دا هغه مسائل چې پردې تر شا دي، اما تر اوسه دا چې دولت هم دا خبره نه کوي، عملا نه یو څه خلکو ته ذهن نه ورکوي او خلکو ته هغه حقایق چې پردې تر شا دي هغه خلکو ته نه وایي. نو په دې خاطر معلومیږي چې پاکستان تر اوسه دې ته نه ده آماده. موضوع په جریان کې دی،
یعنی د قطر د وسنیو خبرو جزئیات به څرګند نشي.
زه فکر کوم چې دغه جزئیات تر اوسه نه دی څرګند. که څرګند هم شي، دا هغه اساسي خبري نه دی. ظاهرا شاید خبري بل چیرې اصلا تنظیم شي،
شاید تو شرایط به مطرح شي بیا وروسته
تلوي.
مهرباني مهرباني مېرمنوا عالم نورستانه بل پښتنه مې تاسو نه ده چې د قطر په وسنوي خبرو کې د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت استازي نشته، تاسو په دې پوهیږئ؟ نو آیا پرته له دغه به یا پرته تاسو د سولې د شورا او د افغان حکومت استازو به د خبرې څومره ګټه ودی؟
د سولې پراتک کې خو پروسه بالکل افغاني ده. د سولې عالی شورا باید په کې خپل رغنده رول ولري او ټول خبرو واک او اختیار ټول د سولې د عالی شورا په لاس کې ده. اما بعضی ستونزې او بعضی خبرې په واقعیت هم چې موجود دي، فرض مثال د بهر په جیلونو کې هم غیر له پاکستانه یا هم د طالبانو مشران اړوند کسانی شتون لري.
هدف هم ګوانتانامو بګرام ده.
بالکل کېدای شي چې بعضی خبرې نیغ په نیغه خپل دی او د امریکایانو سره ما متراکی، ځکه د ګوانتانامو
طالبان
د افغانستان په واکه زندان نه ده کنه. نو په دې خاطر به غواړي دی او بعضی خبرې وکي، یعنی ډېری خبرې په دې باندې روانې دي چې هغه څه چې طالبان ور باندې خوشحاليږي او په اصطلاح د دې پروسې د تقویت او د قوي کېدو باعث او سبب ګرځي، د هغې لپاره باید په اول قدم او په اول ګام کې کار وشي چې د سولې عالي شورا هم دا کار وکړي او دا بندیان به نور هم پسې خوش کېږي. هغه کلیدي
دغه وبخې څو وخته مخکې داسې راپورونه خپاره شوه چې افغان دولت یا امریکایان غواړي چې د ګوانتانامو له بندیخانې نه ملا فاضل، ملا خیرخوا، خیرالله خیرخوا، ملا نورالله نوري، ملا عبدالحق وثیق او محمد نبی عمری د طالبانو غړي، دوی خوشي کې وو. دوی داسې اټکل شوی چې دوی به قطر ته لاړ شي یا ته د دوی کورنۍ سره، ولې فکر کوي چې دا څه ناکامه شوي همداسې وکنه؟
د فعلا لپاره خو د دوی د خوشي کېدلو څه هغه نشته. کېدای شي چې یعنې خوشي شي، په خوشي کېدلو په صورت عموم د بندیانو خبرې روانې دي. نو ډېرې خبرې اول هم په بندي باندې پیل کېږي چې دا پروسه تقویه شي، دا چې څه رقم اعتماد حاصل شي، څنګه موږ کولای شو چې هغه خوا چې ناراضه دي په څه خوشحالیږي او په څه غواړي. نو دا هغه خبرې دي چې اوس یې پیل شوی. د سولې عالي شورا په همدې هلو ځلو کې وه، پرله پسې سفرونه شوي وو، اوس نو داسې یو پیل ده چې همغسې چې سناتور صاحب ورته اشاره وکړله، دا داسې حالت نه ده، دا پیګیري کېږي، داسې نه ده چې دا یو فرمولیتي خبره وه او ترسره شوه نورې پسې د سولې عالي شورا پرېږدي. مشترکه اعلامیه صادر شوې ده او دوی په دې باندې کار کړی او دا پروسه به تعقیبیږي. دغه ټولې
د سوال کېده چې افغان دولت غواړي چې د ګوانتانامو نه د کشمیر بندیان خوشي شي او همداراز د بګرام د اډې د بندیخانې واک یا د بندیانو واک دوی ته ورکړ شي، او د افغان دولت د تبصری و چې افغان دولت غواړي چې دا د قطر په مذاکراتو کې یا طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خپل ګډون لپاره د وړلو یو ښه چانس ترلاسه کړي، ولې داسې ونه شوه؟ تاسو فکر کوئ چې ولې په دغه مذاکراتو کې افغان حکومت او د سولې عالي شورا ته ونډه نه ورکول کیږي؟ د سولې د عالي شورا رول به د قطر په مذاکراتو کې د نه ګډون په صورت کې د سبې خوانده نشي؟
بالکل، اول خدای د تصور نه لري ګڼم چې د سیو شي، ځکه چې هیڅ امکان نشته. د پروسه افغاني ده، د افغان حکومت هم په دې باندې هلې ځلې کوي او فوکس یې ټول په دې باندې ده چې باید همکاري وشي، د سولې راتګ ته لاره هواره شي، ستونزې له منځه لاړ شي، هغه موانع چې په دې لاره کې دي دا موانع له منځه لاړ شي. اما ما تاسو دمخه ارزو کوم چې بعضی خبرې دي چې طالبان غواړي نیغ په نیغه یادې عقل هغه خپل اعتماد حاصل کړي، لکه د ګوانتانامو زندان. تاسو ولیدل چې د بګرام د زندان یو تعداد بندیان وسپارل شو افغان چارواکو او د افغان حکومت ته. یعنی دغه لړۍ روانه ده، خو دلته چون د افغانستان ملت او موږ او تاسو ټول تیږي یو دي چې باید سولې دی وطن ته راشي، موږ چې باید ټول کارونه زر تر زر ترسره شي. اما د کارونو د ترسره کېدو لپاره زمان په کار ده، وخت په کار ده، او دا به ان شاء الله کیږي. موږ به هم لا سوار نو
ډیر خوښ به
دوه کال لا تیر شي ودی، یعنی په دوه کالو کې وسم ډیر کار شوی. اما دا چې یو پروسه چې د سولې لپاره کار کوي، زه فکر کوم چې باید ټول ورته سرګی پلار هم وسی، حمایت هم تینو کې، او لکه صبر شي کې به هم باید موجود. ډیر خزر تر زره کیږي چټول
یو مهرباني سناتور صاحب غلام د زمي تاسو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسنۍ خبرې تومره غټور غنې
ګورې قطر د سی یو مملکت دی چې هم د امریکایانو سره نږدې مناسبات لري هم پاکستان سره نږدې مناسبات لري او د افغانستان حکومت هم دغه مذاکرات نه په ابتدا کې خپل ملاتړ څرګند کړ او طالبانو سره نږدې اړیکې لري نو دا د سی یو محل یا مرکز یا میور دی چې ټول خواو ته د منلو وړ دی زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزه د افغانستان جګړه د افغانستان مشکل نظامی لاره ده نه لري بین نرمدی ټولنه په دې متقید سید د افغان حکومت متقید نسوي او په خپل طالبان نو هر غونډه هر مذاکره هر مجلس چې د افغانستان د ستونزې یا د جنگ د ختمولو لپاره تمام سي هغه په ګټه دی کدا په قطر کې کدا په افغانستان کې کدا په پاکستان کې کپ بل ځای کې نو بس پدې کې دی چې د سولې لپاره خوځو یو خاص پالیسی او میکانیزم باید موجود وي په دا یو لسو کال کې موږ ته ابتدا نه شروع کړی د موقت حکومت نه تر اوسه پورې د افغانستان خلک نه پوهیږي چې موږ چیر روان یو یو ورځ مذاکره بل ورځ جنگ بل ورځ بل موضوع نو زه په دې فکر یم وخت موږ ځان جوړ کو او یو مشخصه پالیسی ولرو یو میکانیزم ولرو یو سیستم ولرو افغانستان نور د جګړې نه ستړي سي افغانان
دا میکانیزم چوای تر اوسه نه رامسته شوی
دقیقا زه مطمئن نه یم چې بنس سي ولې موږ په خپل دولت په کړیو کې تاسو کسان ست چې اصلا د اصول تعلقه مند نه دي د اصول راتک په د وطن کې خپل په نقص غني همدغه سي په پاکستان کې همدغه سي کړی
حکومتي چارواکو نه مقصد
دقیقا حکومتي دولتي لوړپوړي چارواکي زه فکر کوم دوی د جګړې ختم خپل په نقص غني نو بنان دغه بود له هم شوراور ساتي یا په پاکستان کې د سي کړی است استخباراتي کړی اغنظامي کړی جګړه غواړي او د سي غواړي چې د سي او افغانستان وسی چې دوی دائم امرنای وکی شت ملکی حکومتي علاقه مند وسی طالبانو کې هم د سي افراد او اشخاص ته چې سولې ته علاقه مند دي او علاقه مندي شو لري نو بیا هم تاکید کوم چې افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی په هر څه مختلفو سیاسي عقایدو باندې کوي څه سیاسي اپوزيشن دی څه مسله اپوزيشن دی باید د دوی سره بل اخره یو روغ جوړ ته په مجموعي شکل سره ورسیږي
او مهرباني بل پښتنه مل خغلی واسق نه دا واسق سپ دغه د سولې د خبرو نتایج تاسو نظر په مشخصه توګه تر دې ته مصدی مېرمن نورستانی ډیر په دې خبره تاکید کوي چې دوی خیل اثر اورنه درلودي وغه تاسو نظر د سولې د خبرو مهم نتایج د قطر د مذاکرات یا د سول د علي شورا تاسو نظر کوم نتایج
په تاسو سره چې هغه نتایج چې زمون خلک زمون وطن انتظار لري هغه نتایج نه لري وري د ټول حل زلو په نتیجه کې متاسفانه خو هم مولا سره اورنه درلودي چې ډیر منفی له سره اورنه چې د سول د علي شورا خپل برهان دین ربونی وزن غوري دا خو خپل کدی ته له سره اورنه وي د خپل سره اورنه نه ده تلاس وګدي او دی به انتحار او انفجار رالي نو یو وزنې له سره اورنه په دې ورسته کې چې پاکستان حداقل دائم نه لای چې موږ فیلونه کوو نور نه کوو دا چې ته ودرې چې تر څو وخت پورې به دا دغه ادامه پیدا کی او دا زه فکر کوم چې د خلکو د دنیا له ذهنیت تیرېستل دي او دلته یعنی غواړي چې په دې دغه کې فرصت کموي کی او د دې فرصت نه په استفادې سره دا دغه وغځي او بل اخره 2014 مرسي او دوی هیڅ کار نه کوي کدا له سره ورونه وي چې دغه اوس تاګور تک خطر ته دلته هلته اکثرا شوی اما له سره ورونه نه دلودي تاګور تک شوی شوی بل اخره د آدرس نه چې ډیر معلوم آدرس نه معلوم آدرس ول چې وي دي چې روسه اصلي مذاکرات نه رسیدلې
یعنی فکر کوي یوازې خبره د پیغام په ساته
دي پیغام په ساته او بلخره که څه پیری اکثرا مخالفین د دولت غي نه منل یعنی د دولت مشروعیت نه منل بلخره اندي ګډاګي دولت په صفت په نظر ورته کتل او اکثرا دا ویل نو دا چې اوس دغه خبرې کی دغه سرورنه یوازې نه چې دا څوک څه خوش شي ودی دا هم شاید هغه کسان و نه وسی چې په قوي احتمال سره چې دغه سړي کچيري دوی غوښتي نو ولې مولا برادر خوش نه است
او به په زمونږ کې چې وای مولا برادر واجل شوی
دوی اکثرا د څه کسان دوی وزلی مثلا مولا عبد الله په زندان کې وزل د دوی سابقې ته چې وګورو انها کسان چې په پروسه کې موثر او د دوی خبره نه منه ان دوی غوښتل چې په مستقل ډول مولا برادر چې بندي شو په دې خاطر چې غوښتل چې په خپل د افغانستان دولت سره شاید چې اړیکې نیولې یا شاید مستقیم غیر مستقیم اما دوی تلاش وکړي چې د صحنې نه به ته وځي او زندان ته واستوي نو اوس تاسو وګورئ د قطر مثلا کچیر دوی صادق په قطر کې طالبان امریکا او په یقین سره پاکستان الته حضور لري په شکل نشو هم د افغانستان دولت حضور شي لري کچې دوی غوړي د افغانستان دولت بل اخر افغانستان دی طرف په شکل
یعنی شتونه میده
کاملا کدی ونوسی هیڅ مفهوم نه لري چې ته د یو چا په حق فیصله وکې هم د خپل حضور نه لري زه فکر کوم چې دا په خپل
ولی په دې اړه د افغان حکومت اتم ناکام دي.
وګوره دا هڅه څه وخت نتیجه ورکړي چې مونږ د دغه حالت نه مونږ دغه ضعف نه توانی چې خپل وجود کې لرو که څوک نه مني نه دی مني اما عملا
حکومت هم دفته
په مجموع کې حکومت په مجموع کې دولت راځي چې ومنو چې اکثرا ډیر مشکلات څه په مجموع کې څو چې دولت د یو قوت په څیر را برسیره نشي او وکن دغه ټول لري نشي او یو شایسته دولت د خلکو د حمایت وړ دولت چې خلکو واقعا حمایت وکړي او وکن دی با اعتبار دولت چې د یو سیال په توګه را برسیره شي او په جرأت سره خپل خبره وکړي او وایي چې دا مې موضوع دی او دغه دا مې خبره ده د دې خبرې نه تیریږم دا مې ملي کرښه ده د ملي ګټو نه تیریږم شخصي ګټې مطرح ونوسي څو چې دا کوشش ونیسي چې دلته یو ملت واحد نشي او وکن د شخصي ګټو نه تیر نشو او ملي ګټې ټولو ته محترم ونو دغه امتیازات مقتدر دولت پتیر بیا خپل مسائل مطرح کو او دولت چې وقند خلکو حمایت ولري اوس متاسفانه ډیر مشکلات څه چې اکثرا موجودیت د دولت په اصطلاح هغه ځای چې دوی به دک یا خالی تبارز کړي یا ډیر ضعیف متاسفانه او دوی موقف دغه موقف دی
چې مختلف
مهرباني اقتصادي نظامي سیاسي ټول خلک
مهرباني مېرمن نورستاني تاسو څنګه د خاغلی واسي قبر تاییدوي چې د سولې د خبرو نتایج ګټور نه دي
زه خود وسیق صاحب نظر ته احترام لرم در چا خپل نظر ده اما زه په مجموع کې د سیوی مې چې کفر ز مثال دغه کمی حالي زلي چې تر اوسه پوري شوې دي کوو چې دا به نتیجې دي یا دا چې د افغان په نوم باندې د زندان نه خوشې شوی یا ته یا دوه یا درې د راکټ وس فایرونه نه کیږي ختیځو ولایتونو په برخه باندې یعنی دا په مجموع کې نتایج دي کنه ګډ اعلامیه چې دی وبنګ سره یو ځای ومنلاو یو ځای دا صادر شو یعنی دا هم نتیجه ده کنه دا و چې دا سفرونه مونږ کړی دي دغه ټول نتایج دي خبر تخپل اولنی خبرې تر اعظم چې مونږه زمنګ ټول ملت د سولې تګیدا او دا هم منو چې ستونزې شته دي زه یو خبره د وسیق سره تاییدوم چې موږ ستونزې لرو ستونزې په دې اړه لرو چې یو تعداد چې وخت ولسمشر غږو کې په طالب باندې چې زما ورور د تاسو ګوري چې د سلو ځایونو غږ جګیږي چې ولی ورته د ورور خطاب کیږي خو موږ نو شو کولای چې دغه جنگ نو هم سید دوامدار پاتې شي تا خو امکانات نشته دلته خو دغه غریب ملت زوريږي دلته خو خلک دربره درې دي دلته
خو د سولې د خبرو نتایج هم دونه د پام وړ نه دي ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سم د افغانستان په ډیرو سیمو کې نارامي ده هلته وسلوال طالبان شته دا د کابل په دوه قدمي کې په لوګار کې یا په میدان وردګو کې تاسو پوهیږئ چې لاوزا دومره خنه ده د سولې د خبرو نتایج بالکل ضعیف دي
دی باندې ټول ملت دا اوریدونکي چې اوري په دې باندې معتقد دي چې دغه جنگ ډیر عمیق جرل لري دا جنگ داخلي مشکلات هم پکې شته دي او بهرني هم شته دي امغه چې سناتور سره ورته اشاره وکړه چې نړیوال په قطع او په بندیدو د جنگ کې د سولې د عالی شورا سره د حکومت سره همکاري ونی کی خدا خو ډیر ستونزمن کار ده ځکه چې د دې و د تربیه د دې روزنتونونه د دې سلاوي ماشونه کومه عاشا کومه باته چې دی و تکیږي وز دی خو د خپل د ځان نشي تمویلولای کنه دا خو په واقعیت چې د دې شاته لاسونه موجود دي او د دې لاسونه په قطع کولو کې
کوم لاسونه هدف هم کده سی وازی
لاسونه دي بهرني لاسونه دي چې دغه دښمن تقویه کوي او
کوم بهرني لاسونه څوک هدف ده
په د افغانستان په جنگ کې د افغانستان په جنگ کې تبن لاسونه د هغه خلکو دي چې د افغانستان په جنگ کې د هغه و نه فده او په سولې کې زیانونه دي نو د دې د پاره چې
دا هم غونډي وادونه دي
په مجموع کې د سه حالې زلي رواني دي چې په افغانستان کې د جنگ لمنه پراخه وسی نو په دې خاطر باندې د دې جنگ د بندیدو په خاطر باندې د سولې عالی شورا په دوه کلونو کې یا په یو دوه درې سفرونو نکي چې په دې واد کې سولې زرتر زره تامین شي اما حالې زلي ورته دوام
لري مهرباني مهرباني سناتور سره تاسو څه وایي
سولې خو حتمی ده راتلونکي ده بل اخر سولې ورځي او افغانان که واقعا په دې باندې پوسی چې دا جنگ او مصیبت بدبختی دغه چې دا وطن خراب کړي لا به هم خرابوي نو مخامخ هم د افغانستان حکومت هم طالبان د بین المللي ټولنې په مرسته په هغه شرط چې موږ گاونډي هم صداقت ولري دا جنگ ختمي شي او د افغانستان څنګه بیا هم تاکید کوم نظامی لار د حل نه لري زه مثال درکوم په یو فامیل کې و دا فرا په ولایت کې د یو کور نه طالبانو وروري مرسو بل وروري مرسو د ترزوی مرسو بل د ترزوی اوس ولر د جنگ کې نو جنگ خو په جنگ نه ختمیږي. صحیح ده باید قوت ولرو، بین المللي ټولنه موږ سره تعاون کړی چې ښه وسلوال پوځ به درته جوړو، تجهیزو به مو تسلیح کوو، قوت به وي، خو په څنګ کې سوله او مذاکره تفاهم یوازې اساسي لاره ده حل د افغانستان د ستونزو.
هو مهرباني، په دې لاره چې په افغانستان کې واقعي سوله راشي او ډېره زر سوله راشي په نږدې کلونو کې خلک د سول مهرباني وسیق صاحب راته اشاره کوي، فکر کوم چې
سوله په کوم قیمت چې خدای نه خواسته مونږ د دې نه تشویش لرو، د افغانستان خلک دا تشویش لري چې سوله په هغه قیمت چې په سوله ییز یعنی ډول بیا هم یعنی زمونږ استقلال، زمونږ حاکمیت، زمونږ ملي ګټې، یعنی زمونږ ملي حاکمیت په مجموع کې هغه څه چې مونږ ته ډیر ارزښت لري
خوندي
پاتې شي، دا تشویش دی چې اوس په بل ډول سیاست چې ګویا د سولې همکاري د سولې سیاست او دغه مسایل زمونږ متضرر شي. دا زمونږ چون زمونږ موقف ضعیف موقف دی او مونږ نشو کولای چې واقعا په قوي ډول خپل ملي سیاست ولوبو، نو دغه مسایل په مونږ باندې په شکل لشکل شاید تحمل شي.
او ډیر ښه د خبرونه وخت مونږ هم دلته پای ته رسیږي. زمونږ د دې ګردی میز ملمانو د افغانستان د سول د عالی شورا غړی او عالم نورستانی، سناتور ګل احمد اعظمی او د سیاسي چارو کارپو میاګل وسیق. قدرمن اوریدونکو، الله مو مل شه، ورځ مو نیک مرغه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.